السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. تازه د رادیو یوې بلې پښتو خبرونې ته خراغلاست. لومړی لن خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د جولای په 20مه د سی 15 جمعې یو ځانګړې غونډې پر مهال د یو ټول شموله حکومت متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان پر جوړېدو خبرې اترې شوې دي. د دې غونډې د دوو اونیو تیریدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خبره کړې لیکل شوی، غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې د ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو حقونو د ټولو خلکو حقونه پکې خوندي وي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادا کړې چې د جمعې په شپه یې په کابل کې 15 طالب وسلوال وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په درېیم حوزه کې د پولیسو رخ سیمې سره د طالبانو پر پوستي برید کړی او شاوخوا 15 دقیقې جګړه ورسره کړې. د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخواني لوی درسیز او دفاع وزیر جنرال یاسین زیا په مشرۍ د خپلواکۍ جبهه د طالبانو پر ضد له وسلوالو ډلو یوه ده چې د ځنیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د طالبانو حکومت وایي د دوی دارالافتا بهر ته د جهاد په نوم د جنګیالیو لیږل منع کړي. دا خبره ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یو بیان کې کړي. مخکې ځنې یو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی و چې ګنې د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللی او دې هیواد ته د جهاد لپاره د جنګیالیو تګ منع کړی دی. مجاهد ویلي چې ملا حبت الله په دې اړه کوم فرمان نه دی ورکړی، بلکې په دې اړه د دوی د حکومت دارالافتا پریکړه کړې ده. نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په ټوله نړۍ کې ځوانان د هغو مسایلو په اړه غږ پورته کوي چې د دوی نسل ته مهم دي. هغه زیاته کړې د له ځوانانو سره دریږي او د سوکاله، مساوي او انعطاف وړ راتلونکي لپاره کار کولو ته دوام ورکوي. د ځوانانو نړیواله ورځ داسې مهال راځي چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان د بېلابېلو لاملونو له مخې وطن پرېښودو ته اړ شوي. تر خوا یې د بېروزګارۍ کچه ډېره پورته تللې او ځوانان نیوکه کوي چې له لوړو زده کړو سره سره دندې نه ورکول کېږي. د طالبانو حکومت بیا د دې ټولو ناخوالو سره له ځوانانو غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له خپلو نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. دې پروګرام پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د ښځو لپاره د ګنډلو ماشینونه جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي، څو د دې لارې خپلې کورنۍ ته ویل کړي. د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي چې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمېر نږدې 9.2 میلیونه څخه اوښتی دی. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به نوې سرپرست صدر اعظم معرفي شي. هغه دا خبره د جمعې په ورځ د خبري اعلانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړې ده. شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوی د لیک په جواب کې چې د سرپرست حکومت په جوړولو ټینګار کړی، ویلي چې د تر اتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس ته دومره بیړه نه ده پکار. شریف ویلي چې که په دریو ورځو کې سرپرست صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکارېدای شي. بیا هم خرغلې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه. کله وی خو افغانان له اقتصادي پلوه په خورا بد وضعیت کې دي، لبل خو دوامدار وچکالی د افغانستان بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن دی چې له 15 میلیونو زیات افغانان اکثر کلیوال او بزګر کافي خواړه نه لري او کرنیز فصلونه یې په مراتبو کم شوي دي.
د افغانستان بزګر شکایت لري چې اوس وخت د کال یو فصل هم په سختۍ اخلي او له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نیمروز د خاشرودي اوسیدونکي او بزګر اسدالله ازادي رډیو ته یو پیغام کې په دې اړه ویلي:
زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختي مو وچ شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو.
افغانستان د اقلیمی بدلونو لکابله د نړۍ په کچه شپږم زیانګاله هیواد بلل کیږي. سره له دې چې په دغه هیواد کې اورښتونه ډیر شوي، خو له دې چې د اوبو د زیرمې لپاره لازم تاسیسات نشته، د ګټې پر ځای خلکو ته تاوان ډیر رسیدلی. په ټول افغانستان کې له څو کلو راهیسې وچکالیو کروندګر تر ټولو ډیر ځپلي. محمد حنیف الهام چې د زابل د میزان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي
زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده. ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پر کوي. متاسفانه چې وچکالۍ همدغه سهولتونه همدغه کومې لاسته راوړنې چې دوی په کومو تیرو کلونو کې لاسته راوړې وي، هغه ټول د وچکالۍ له امله برباد شوې یا هم په صفر کې ولاړې دي.
الهام له حاکمو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. وچکالۍ ورسره د بهرنیو مرستو درېدو د افغانستان له شمال تر جنوبه خلک په تېره بیا د کلیوالو سیمو اوسیدونکي چې ژوند یې په بزګرۍ او بڼوالۍ چلېده اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان شاوخوا 9 میلیونه اوسیدونکي کافی خواړه نه لري، او په دې ډله کې میلیونونه کسان هم شته چې له قحطۍ سره مخ دي. سره له دې چې وچکالۍ په جنوب او شمال سیوری غوړولی، خو رویټرز آژانس وایي د طالبانو د حکومت لخوا په شمال کې د 280 کیلومتری کانال کیندنه ښایي د شمالي ولایتونو لپاره هیله بښونکی وي. رویټرز وایي که څه هم د دې پروژې بشپړېدو ته کلونه وخت پاتې، خو ورسره ګاونډیو هیوادونو د اوبو د مسیر د غیر عادلانه بدلون په اړه اندېښنې ښودلې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو زموږ پر ویب پاڼه هم ژوندۍ اوریدلی شي. سلیر وی ساده د ازادي راډیو خبرونه هلته شته دی. یوازې د یو کلیک په کیګاګلو سره تاسو موږ پاڼې ته ورشئ او زموږ خبرونه واورئ. که ځینې خبرونه تاسو غواړئ چې تکرار یې واورئ، هم هلته د خبرونو جدول شته، په نښه یې کړئ، خپله خبرونه هلته اوریدلی شي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د فوټبال په نړیوال فدراسیون غږ کړی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني. دغو امریکایي استازیو په دې اړه فیفا ته یو رسمي لیک استولی دی. د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم اکثره غړي دمګړۍ په استرالیا کې دي. فیفا تازه د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د ورته غوښتنو په اړه مثبت ځواب نه ورکړی. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو او ترخوایي د افغانستان د فوټبال د ټیم مخکنیو غړو او ترخوایي اوسنیو لوبغاړو هم کمپاین پیل کړی و چې فیفا د دوی ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. جزئیات یې له صفي الله استانکسي اورو.
د امریکا د کانګرس د فوټبال یا ساکر کمیټې جمهوری پالو او ډیموکراتو غړیو له فیفا غوښتي چې په تبعید کې د افغانستان د ښځینه او د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني، څو د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرې ایسارې ښځې او نجلۍ استازیتوب وکړي. جمهوري غوښتونکو استازیو دان بیکن او دارین لاهوت او ډیموکراتو غړیو کیټی کیسټور او ریک لاریسن د جمعې په ورځ فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشرتابه ته د افغان ښځینه او ملي ټیم په اړه لیک استولی دی. په لیک کې د افغان ښځو د فوټبال د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو ټینګار سره دغو امریکایي استازو فیفا ته ویلي که دا کار د فوټبال د ښکلي لوبې لپاره نشئ کولای، لږ تر لږه دې د هغه پیغام لپاره وکړئ چې د نړۍ ګوټ ګوټ ښځو او نجونو ته رسوي. د 2020 کال اګست راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د ښځو ملي ټیمونه بند دي. همداراز طالبانو وروسته په کلبونو او نورو ورزشي مرکزونو کې هم چې پارکونه هم پکې راځي، د ښځو پر ورزش بندیز لګولی. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم اکثر غړي استرالیا ته انتقال شوي. د افغانستان ځینې فوټبالران یې همداراز پرتګال، انګلستان او فرانسې ته هم تللي دي. د امریکا د استازیو جرګې د ساکر یا فوټبال ډلې غړیو داسې وخت د فوټبال له نړیوال فدراسیونه د افغان ښځینه او د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې چې د ښځو د فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب په پای ته رسېدو دی. دا نړیوال جام د خلکو د حضور له اړخه په تاریخ کې بېساری بلل شوی. د افغانستان د فوټبال د ښځو ملي ټیم له افغانستانه تر وتلو وروسته خپل لومړۍ لوبه د تیر کال د اپریل په میاشت کې د استرالیا په میلبورن کې له یو محلي ټیم سره وکړه. په دې لوبه کې د افغان ټیم کپتان نیلا بویلی و ډیره خوشاله ده چې میاشت وروسته فوتبال کوي.
بسیار به خاطر از مهم بود، به خاطر که دوباره ما تونستیم که زیر بیرق افغانستان بالگوی کسته دوباره بیایم فوتبال بازی کنیم با آمدن طالبا و ای که پس دوباره تیم ما وطن ها به خود مبارزه نمی کنیم، بلکه افغان هایی که در افغانستان دختر خانم هایی که مانده برای اونها ما مبارزه می کنیم تا به فامن اینجا آمدیم استاپ نشدیم.
در فوتبال در نړیوال فدراسیون فیفا مشرتابه تر دې دمه د امریکایي استازیو د لیک په اړه څه ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې هم د فیفا له مشرتابه د افغان جونو د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنې شوې وې. فیفا شاوخوا کال مخکې د دې غوښتنو په ځواب ویلی و د ټیم او غړیو د انتخاب مسأله د یو هیواد کورنۍ چاره ده او فیفا د هیڅ ټیم د رسمیت پیژندلو حق نه لري. د دې ترڅنګ بیا فیفا ژمنه کړې وه چې فوټبال ته د ښځو او سړیو لاسرسی یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې خپل څار ته دوام ورکوي او د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مشرتابه او اړوند کسانو سره به په نږدې اړیکه کې وي. هغه وخت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی لوبډل مشر خالده پوپل چې د ښځینه فوټبالرانو د حقونو لپاره مبارزه کوي د فیفا په دې ځواب خواشینی ښودلې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
که څه هم افغانستان د نننه له اقتصادي پلوه په خورا بد وضعیت کې دی او تر خلکو او تر خواهی د خلکو اقتصادي ژوند او اړتیاوې ورځ تر بله ډیریږي. په همدې حال کې بیا د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرسیال عبدالغنی برادر ترکیې د بهرنۍ سوداګرۍ د بورډ له مشر او ځینو پانګوالو سره کتلي. ملا برادر له څو ورځو راهیسې په ترکیه کې دی او طالبان د هغه لیدنې راغند او لاسته راوړنو ډکې بولي. ملا برادر په حواله راغلي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې دروازې د ټولو بهرنیو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي.
د طالبانو حکومت په ویلامه کې د ملا برادر په حواله راغلي چې حکومت د قانونو، کرنې، برېښنا، زیربنا، صنعت، مخابرات او سوداګري او نور برخو کې د پانګونې لپاره اسانتیاوي برابروي او له پانګوالو څخه به هر از ملاتړ کوي. ملا عبدالغنی برادر په ترکیه کې د دغه هیواد د بهرنی سوداګري د بورډ له مشر نایل اولپیک سره کتلي دي. په دې غونډه کې د افغانستان او ترکیه د سوداګري د شورا غړیو او یو شمېر سوداګرو هم حضور درلود. ملا عبدالغنی برادر ادعا کړې چې اوس مهال په ټول افغانستان کې امنیت تامین شوی. په دې غونډه کې پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو سربیره د پانګونې په برخه کې د موجوده فرصتونو په اړه هم هر اړخیزې خبرې سوي دي. د طالبانو حکومت د اعلامې پر اساس چې د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په خپل ایکس شبکه په خوني ټویټر کې خبر کړی راغلی چې د ناستې د ګډون کوونکو شرکتونو استادو چې ډیری په افغانستان کې د پانګونې مخینه او کاري تجربه لري په افغانستان کې له پانګونې سره خپل پوره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د ترکیې د بهرنۍ سوداګرۍ بورډ یا ډی ای آی کی د ترکیې یو غیر دولتي اداره ده چې په 1915 میلادي کال کې تاسیس شوې او په 1925 هیوادونو کې د پانګونې په بیلابیلو سکتورونو کې تجربه لري. د دغه بورډ مشر نایل اولپیک هم په یو بیان کې خوشی شولې چې له ملا برادر او د هغه لملي ټیم سره یې کتلې دي. هغه هیله شولې چې د افغانستان او ترکیې د سوداګرۍ د شورا له لارې د دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې لا پسې پیاوړې سي. ملا برادر یو ورځ وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره هم کتلي او د سوداګرۍ سیمه ییز اتصال او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا، د ګډې سوداګرۍ خونې پر جوړېدو، د هوایي دهلیز پر جوړولو، په افغانستان کې د ترکیې پانګوالو د لا زیاتې پانګونې او افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې د لا زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کولو په اړه هم ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت د بیان له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ملا برادر ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې د هڅولو په اړه ډاډ ورکړ. که څه هم ترکیه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په استانبول کې د افغانستان قونسلګری د طالبانو حکومت سپارلې. ترکیه د دې ترڅنګ چې له طالبانو سره اړیکې لري او څو وارې د طالبانو د پلاویو کوربه توپ کړي، د طالبانو د حکومت د ځینو سیاسي مخالفینو کوربه هم ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ډیره مننه چې آزادۍ رادیو اوریو لموږ سره ملایسته یې. وړاندې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې لویه برخه د آزادۍ رادیو دوه اونیزو پروګرامونه چې یوې نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړې خپرونه ده او بلې هم درسي ساعت دی هغه خپرېږي. تاسو ټولو مننه چې راسره پاتې شوئ. تاسو رابولم د دوو خپرونو اورېدو ته زما په خدای سپارم.
امریکا کمپنی